دا مشال لړیو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای په روانه خبرونه کې د کبالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تر ټکی په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو بوختي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سیاسي او پوځي ستونزو د وټلو بنیادی لار د لوی جرګې را بلل دي. د ترکیه او امریکا چارواکي د سفارتي کړکیچ د حلولو لپاره ناستې کولو ته سره رضا شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته له پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو بوختي. د سفارت وایاند نن مشال لیډو تول چې امریکایي پلاوی د پاکستانی د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر تهمینا جنجوا سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د نوم نه څرګندولو په شرط د لیدنې پخلای کړی دی. نوموړي زیاته کړی چې په خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینا جنجوا او د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ټرمپ پرستیاله د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د کامی سلامتی شورا مشره لیزا کرټس کوي. د امریکا سفارت وایي چې د پلاوی غړي به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره مویني. د پداسې حال کې چې د دواړو هیوادونو چارواکو د اگست په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د تګلارې تر اعلان وروسته د ټینګلو اړیکو د عادي کولو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې دي. ولسمشر ټرمپ د تګلارې د اعلان پر وخت پر پاکستان غږ کړی و چې پر خپل خاور د مشکوکو وسوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو اسلام آباد خپه سوی او په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر ټرمپ په نوې پالیسي کې د ترګریزې جګړې پر مهال د پاکستان د ورکړسو قربانیانو ذکر نه دی سوی. د پاکستان د لادرک کسو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر ویلي په هیواد کې د لادرک کسو کسانو په څلور زره کې 3000 پیښې حل شوې دي. جسټس جاوید اقبال پرون د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټي غونډې ته وویل چې د لادرک کسانو په اړه به په لټنیز رپورت د نومبر په میاشت کې وړاندې کړي. د بلوچستان د لادرک کسو کسانو په اړه جسټس جاوید اقبال وویل چې د ورک کسو بلوچستان په اړه د لادرک کسانو د خلاصون لپاره کمپاین چلونکي ماما قدر ورک کسو معلومات غلطي. خو ماما قدر نن مشال لیډو سر په خبرو کې خپل تور بیا تکرار کړ چې په بلوچستان کې 15000 کسان اورک کړل شوی دي. د پوینا جسټس جاوید اقبال د سره نه دی لیدلی. دا تحقیقاتي کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی و. د پاکستان د فوج مشر ویلي که هیواد له بهرنیو پورونو ځان خلاصول غواړي نو ټولیز کامی پیداوار او د ټکس کچه به زیاتوي. جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کراچي کې د فوج او د پاکستان د تجارت او صنعت د خونې تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره به ځینې سختې فیصلې کول، مالي چارې به له اصولو سره سم جوړول او په معاشي پالیسۍ کې به تسلسل پر ځای ساتل وي. د غونډې موضوع به معیشت او امنیت. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون کامی اسمبلی ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه حکومت چې فاټا د اصلاحاتو په اړه هر پریکړه کوي لومړی د سیمې د اولسه باید پوښتنه وکړي چې هغوی څه غواړي.
NFC ایوارڈ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل پہ NFC ایوارڈ کی تدری فیصد برخ خبر اکڑی اوائی کی دراتون کے لسو کال لپارا ہر کال با 90 روپے پفاٹا کے پپرمختیائی کارونو خرچ کئی چھ حکومت پخپل لسو کالونو وقت ورکی نبیا پا خیبر پختنخواہ کے دو ورگڑول لپارا ولی دو تندائی نکار اخلی.
د تیر ګل پروز د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو پارلماني غړیو او د مدینه ټولنې فعالانو د اسلام آباد په ډیچو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو بنیادی لار د لوی جرګې را بلل دي. ښاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای سي. دیوای از صلاحیت نه لرم چې لوی جرګه راو بولم خو د دې هوا د وګړي په دوګه وړاندې کولای سم چې لوی جرګه راو بلل سي. حامد کرزی ول په مهمو مسلو کې له ولسه مشوره اخیستل به مرسته وکړي او په جرګه کې د وسوالو طالبان د ګډون یادونه هم وکړه. د افغانستان د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې دوه شزې وشل سوي دي. د اروزګان د شزو پولیسو مشري اغلی معصومې نن مشالې ډوټول چې په ترین کوټ کې بیګای وشزه زندې سوي او مړی د شار په څلورمه ناحیه کې اچول سوي دي. اغلی معصومې وویل چې د پیښو په اړه څېړنې کوي او زیات جزئیات لا نه دي څرګند. د اروزګان د شزو پولیسو مشري زیاته کړه چې پرون د ترین کوټ شار په درېمه ناحیه کې هم یوه شزه په مرموز ډول وشل سوي چې وجه لا نه ده څرګنده. د ترکیه او امریکا چارواکو له هغه وروسته د رامنځته سوي سفارتي کړکیچ حلولو لپاره ناستې کولو ته سره سلا سوي چې د دواړو هیوادونو د سفارتکارانو ترمنځ تعمیري خبرې اترې وسوي. دا خبره نن د ترکیې مرستیال وزیر اعظم برقی بوزداک کړې ده. کړکیچ هغه وخت رامنځته سو کړي چې د ترکی چارواکو په استنبول کې د امریکا په کونسلګری کې دوه کسان د جاسوسۍ په تور ونیول. په جواب کې د اکتوبر په اتمه نیټه امریکا د ویزو ورکولو کار بند کړ او هم د دې په غبرګون کې انکرې بیا د امریکا شهریانو ته د ویزې ورکول ماتله کړل. د امریکا بهرنی چارو وزارت ته وایي د دې هیواد د خارجه چارو سیکرټر د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترکی بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړې او په نیونو یې ژوره فکرمندي وښودله. برقی بوزدا کویلی چې تعمیري خبرې اترې سوي او دواړه غاړي رضا سوي چې سره ویني به او په ګډه به کار کوي. او د امریکا د اساسو جرګې استخباراتي کمیټي ویلي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټانو اخیستي وو. پرون د فیسبوک د یو لوړپوړي چارواکي شیریل سندبرګ سره د ملاقات وروسته د جرګې غړیو مایک کوناوي او آدم شیف خبریالان ته ویل هغوی د یوې کمپنۍ په مرسته د دغه اشتهاراتو د عام کولو کار کوي. دوی زیاته کړه دا اشتهارات تر هغه وخته نسي خپرولای کله چې فیسبوک د نومبر په لومړۍ نیټه په انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه رسمي بیان ورنکړي. فیسبوک ویلي دغه اشاره د دوی په نتورک د انتخاباتو څخه څو میاشتې مخکې او وروسته خپره شوی وو. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال محمد عمران درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 100 روپۍ 26 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 100 روپۍ 50 پیسې او 100 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 58 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 19 درجې سانتي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 14 درجې سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال محمد عمران وړاندې کړ. درنو اوریدونکو تاسو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. نو کچا راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوج مشر وایي چې هیواد مخ په وړاندې روان دی خو قرضې هم ډېرې زیاتې شوې دي. د عمان پلازمینې کې د افغانستان په اړه د څلورو هیوادونو غونډه به څومره ګټوره ثابته شي؟
ولسواکي تر چتر لاندې په ډیپلوماتیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ بونږي. د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لاره هغه ناممکنه ده.
د قبایلی سیمو زده کوونکو شکایت کوي چې د هغه سیمو جالی اډو مسایلو مسله ورځ تر بلې زیاتیږي.
تیر کال 15 کیسونه و دیزل 13 کیسونه د مومند ایجنسۍ سره پراغه. عدالت ته مونږ لاړو. عدالت هم لکه پدې کې انصاف وسه پورې ورنکو.
په کوټه کې د ټولنیزو ویب پاڼو کارولو په ارزښت د غونډي حال درکو.
موږ دا کوشش روان کړی دی سوشل میډیا په ذریعہ باندې انسانانو ژوند بدلو. په هغه کې مختلف شیان موږ دوی ته پوهنه ورکو. دا صحت په حواله، د دغه علاوه موږ دوی ته تعلیم په حواله.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د معیشت تعلق د ژوند له هرې څانګې سره دی او هم پیاوړې معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي. د
د نوموړي په وینا چې پاکستان مخ په وړاندې روان دی خو قرضې هم ډېرې زیاتې دي. که چېرې پاکستان په رښتینې مانو له بهرنیو مرستو ځان خلاصول غواړي نو ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی او د ټکس ترلاسه کولو کچه به زیاتول وي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړوي خبریال محمد عمران په رپورټ کې واورو.
په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرخط لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې د ښه امنیت نه لرلو له کبله مالدار هیوادونه هم د یرغل ښکار شي چې لویه بیلګۍ د عراق پر کویت حمله ده. د فوج او مرکزي ایواني صنعت او تجارت په ګډه راجوړې غونډې ته د فوج مشر ویلي چې د ښه راتلونکي لپاره ګرانې پرېکړې کول وي، مالي چارې به د اصولو مطابق جوړول وي او په معاشي پالیسیو کې به تسلسل پر ځای ساتل وي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د فوج مشر وویل چې دا منصوبه د پاکستان د خلکو راتلونکي دی، پر دې بحث جوړ جاړه یا سمجھوتا نه کوي. د جنرال قمر جاوید باجوا د وینا پاړه د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد سانګ استاد ډاکټر میراج الحق وای چې د فوج مشر سم خبره کړي خو د امنیت سره سره په ملک کې سیاسي ثبات هم د معاشي پرمختګ لپاره ډیر ضروری دی.
کو پرست کمنګ لا غواړو چې زمنګ جی ډی پی ګروت هم هغه مخ وړاندې باندې لاړ شي او ټیکس ریټ منګه سیوا کو دا غیر لپاره بالکل ضروری ده چې ملک کې چینو سکیورټي حالات ښه او پولیټیکل سټیبیلیټي نو پاره کې به انویسټمنت کم چې زمنګ خپل سرمایه‌کار دی هغه هم انویسٹمنٹ کولو ته تیاری او کوم چې فارن انویسٹر دی هغه هم د سرمایه‌کاری د تیاری هغه سرمایه‌کاری وکړي.
د ترګره په ضد قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان په اړه د فوج مشر ویل چې دا عملی کول لپاره د کوټلي ګامونو او هڅو ضرورت دی. نو موري د مدرسو پر اصلاحات هم ټینګار کړي او ویلي چې مدرسې باید خپل زده کوونکو کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د دې ټولنې ګټور وګړي وګرځي او په هیڅ یو میدان کې ورستو پاتې نشي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال اړیو تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو د پاکستان د بهرنو چارو سکرتري افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنو چارو سکرتري تهمینا جنجوا د خبره تیر ورځ د روس په پلازمېنې ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ په یوه غونډه کې کړی ده. په دې غونډه کې د افغانستان سربیره په نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي چې تفصیل یې د عرب اکرم خان په رپورټ کې ورو.
د پاکستان خارجه سیکرټری افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په اړه په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا دا خبره تیر ورځ د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګهای همکاري تنظیم د رابطه ګروپ په یو غونډه کې کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې د افغانستان په اړه دا غونډه د مرستیال خارجه وزیرانو په کچه چې مشري د روس مرستیال خارجه وزیر کوله. له پاکستان خارجه دفتر جاری شوی یو خبر پاڼې تر مخه چې خارجه سیکرټری په غونډه کې افغانستان ته ورپیخ چیلنجونو د افغانستان مخ په زیاتېدونکي خراب حالاتو او د هغه سیمو په اړه هم خبرې کړي چې کومې د حکومت تر واک لاندې نه دي او هلته د وسلوالو ډلو القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ټینسیونه دي. دی وویل چې دا وسلوالې ډلې او افغانستان کې د منشیاتو پیداوار د ګاونډي هیوادونو لپاره ګواښ دی. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د شنګهای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ غړي هیوادونو د افغانستان په مشرۍ د سولې ملاتړ لپاره په طریقو او ذرایعو د افغان حکومت سره د سولو د هغره د مخنیوي پرځت چیلنجونو او سیمه اقتصاد او درابطو په اړه هم خبرې وکړي. د تنظیم بل غونډه په چین کې کیږي. د نمخ کې هم پروس کې د افغانستان سولې او ثبات په اړه د سیمه هیوادونو ترمنځ درې اړخیز او هر اړخیز غونډې شوې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردن کو ته مده چې د اکتوبر په 14 نیټه د عمان په مسقط کې افغان، چینایي او امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي تر اعلانولو وروسته کیږي. څېړونکي یاد اصلور هیوادونو د افغانستان مسلې د حل لپاره مهم بولي، نو ځکه یې خبرې ګټورې ګڼي. آیا په عمان کې کیدونکي خبرې به د سولې مذاکرات بیا پیلولو یا بل کوم داسې لوی ګام پورته کولو کې سمرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې موضوع د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. افغان چارواکو د ناستو کې د امریکا او پاکستان سربیره د چین شتون ځکه مهم بللی چې په وینا یې بیجینګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره پرې فشار واچوي. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شوو خبرو ډیره نتیجه نه درلوده. د هغه په وینا اوس باید دوی پر دې وغږیږي چې ستونزې څه وي او څنګه حلېدای شي.
سلور هیوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې او پیسه فیصلې هم کړې وې، یو تګلارې هم غوره کړې وه. ما فشار مې د دې خو به مخکې هغې ته یو نظر وګوري، کتنه به وکړي چې هغې کې څه بدلون پکار دی، حالات بدل شوي دي، طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغ جوړه کولی شي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کوي.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیرو وختونو کې د چین او امریکا پښتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپله خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایی وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي، خو د دوی په وینا داسې نه دي شوي. اسلام آباد دریز لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. دغه په وینا په دې اړه د پاکستاني پوځ دریز ځکه ضروري دی چې ملکی حکومت یې ډېر څه نشي کولی،
تر څو چې افغان حکومت له پاکستان سره د حکومتونو په کچه څنګه چې افغان حکومت ولسواک حکومت ته د ولسواکۍ په پایله کې رامنځته شوی او دارنګه د پاکستان نظام د ولسواکۍ په اساس او بنسټ رامنځته شوی، د ولسواکۍ په کچه او د ولسواکۍ تر چتر لاندې په ډیپلوماتیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ ګونیږي، د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لاره هغه ناممکنه ده.
د پاکستان ملکی حکومت چارواکي دا کوي چې دوی یو ترهګرۍ پر ضد جنګیدونکو پوځ یو شان دریز لري. د عمان څلور اړخیزه غونډه تر هغې وروسته کیږي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست په 28 تاریخ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړي چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکوي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اردوونکو د خیبر پختونخوا د پاکستان نورو صوبو کې میډیکل کالجونو، انجینئرینګ کالجونو او نور تعلیمي ادارو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره مخصوص چوکۍ یا سیټونه وي او هغه باندې ډومیسایل په ذریعه باندې دغه زده کوونکي داخلالي. خو د قبایلي سیمو زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې جالي ډومیسایل او ټګۍ باندې نور خلک په دغه ډومیسایلونو داخلي اخلي. په پیښور کې دوی یو خبري غونډه کړې ده چې نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
د قبایلي سیمو زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده میډیکل کالج او نور تعلیمي ادارو کې د قبایلي سیمو لپاره محسوس کوټه باندې صرف قبایلي زده کوونکو ته داخلي ملو شي او کوم خلک چې پټاګي یا جالي ډومیسایل داخلي یا د سرکار نه کړی اخیستي دي هغوی خلاف ته قانوني ګام پورته کړی شي. دا زیارت پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د فاټا سټوډنټ اتحادیې مشر شوکت عزیز اویل چې دوی ته معلومه شوې ده د دروغو او جالي ډومیسایل باندې د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو زده کوونکو د قبایلي سیمو په کوټه میډیکل کالج او نور پروفیشنل کالجونو کې داخله اخیستي دي.
فاټا کې چې کوم د ډومیسایلو مسله ده تقریبا دا خو په تیر کال موږ ته لګ پته لګېدلې و چې دا جالي جوړیږي او موږ ثبوتونه راغونډ کړل. تیر کال څه 15 شپږ کیسونه و دي ځل 13 کیسونه د مومند ایجنسۍ سر پراغه دغه شانتي د کورم هم څه کیسونه راغلي و، خیبر هم راغلي و، عدالت ته مونږ لاړو، عدالت هم لکه پدې کې انصاف وسه پورې ورنکو.
دا فاټا سټوډنټ اتحادیې د معلوماتو تر مخه په میډیکل کالجونو کې د فاټا لپاره یو سل او څلور شپېته محسوس چوکۍ دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو خلکو په ټاګه داخلي اخیستې دي. دا کورم ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو زده کوونکي وایي چې قبایل اسې هم د تعلیم په میدان کې رسته دي او بیا دوی د میډیکل انجینئر انجینئرنگ او نور تعلیمی ادارو کې د خپل حق نه محروم کول شي.
د فاټا چې کوم سټوډنټان دي هغه سره مخکې نه حسم یو زیاتې ایجوکیشن نه په یو مشن په طریقه ایجوکیشن نه لري کوي او چې دغه موږ وګورو چې فاټا سټوډنټانو ته محسوس سو کوټی دي هغه په جرید مسایل باندې نور خلک پیرا شي او دي خو انسټیټیوټ ورته لاړ شي او داخلي پیوالي نو دا خلک په چرته ځي.
شوکت زده زیات کړه باید چې د قبالی سیمو د ډو مسالې دي پلټنه شي او کوم خلکو چې پټګې او غیر قانوني طریقو د فاټا ډو مسایل جوړ کړی دی هغه دی نه صرف منسوخ کړی شي بلکې د دې په بنیاد چې چاته په کالجونو کې داخلي یا نوکرۍ ملو شوی دی هغه دی هم ختم کړی شي. دا قبالی سیمو زده کوونکو دغه دړکه هم ورکړه کچره یو میاش کې دننه دا جالي ډومسایل داخله اخیستونکو خلاف کاروای اون شي نو بیا به دوی په خبر کې د فاټا سیکریټ مخته په احتجاج کولو باندې مجبور وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
قدرمن اودونکو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات لانجمن جوړول غواړي. خو له خیبره د پارلمان غړې شاجګل افریدی تور پوری کوي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډله د خپلو شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو مخالفت کوي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورت کې.
د شروع پورس قامی اسمبلی غونډې ته مولانا فضل الرحمن اویل چې ګوند یې د فاټا دښمن نه بلکې د قبایلی اولس د ښه مستقبل سوچ کوي او حکومت دې د فاټا د راتلونکي فیصله د قبایلی اولس په خوښه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خلکو نه پوښتنه کړی شوې چې تاسو څه غواړئ، نو څه ګناه به وشي که حکومت د فاټا خلکو نه هم د ریفرنډم یا یو ټول پوښتنې د لارې تپوس وکړي چې تاسو څه غواړئ. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې جګړه فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شامل اول نه ده او نه دي څوک دا وایي چې ګوند یې د انضمام مخالفت کوي، بلکې دوی خدا وایي که فاټا خیبر پښتونخوا کې شاملوي ځان له صوبې درجه ورکوي او یا که موجوده حیثیت یې د ځنې اصلاحاتو کولو وروستو پر ځای ساتل غواړي دوی ته په یو هم اعتراض نشته، خو هر څه د فاټا اولس په خوښه وکړی شي.
حکومت په خپله په ان ایف سی ایوارډ کې د 3% برخې خبره کړي کوم چې د یو کال 90 ارب روپۍ جوړیږي او وایي چې د راتلونکو لسو کالو لپاره هر کال به 90 ارب روپے په فاټا کې په پرمختیايي کارونو خرج کړي. چې حکومت په خپل د لسو کلونو وخت ورکړي نو بیا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره ولې د توندۍ نه کار اخلي؟ په کار ده چې په مرحله وار توګه او په مشاورت سره هر څه وکړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجګل افریدی وایي چې حکومت خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې د لارې د قبایلي اولس نه رائے واخسته او زیاتره ورته وویل چې دوی خیبر پښتونخوا صوبې سره شاملې دل غواړي. نو بیا فضل الرحمن د کم قسم ریفرندم خبره کوي. قبائلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو، مشرانو، ځنی منتخب پارلمانی استازو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د اسلام آباد په ډیچوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کلمن اوردونکو د تکړه قبایلی خوند سازمان پرون په پیښور پسلب کې د خبري غونډې پر مهال تور پوری کړي چې په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو لړ کې احتجاجي لاریون پر مهال د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا له میرمنو سره د اسلام آباد پولیسو ناروا چلند کړی. دوی دا غم غندلې او له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دی پلټنې وکړي. مرکزی حکومت په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
په دغه مهال ناهید افریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د داخله چارو وزارت او د اسلام آباد پولیس دی په دغه ناروا چلند د پښتنو میرمنو څخه بخنه وغواړي.
ګو سیار ګو خبرم کړی چې سیار نه منو سر دغه خبرم کړی دا او پر امن روان یو سلو 15 مونږ لیټ کوله او دی په مونږ باندې حمله وکړه او دی مولې د کی راکی مونږ غزار کو نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مونږ سره دا هر څه ما په خپل لته کې زه تکلیف ته مدرولم نو ما دا ویلې چې دا خیر ولې موږ چې کوم دونه بیزه تکو موږ دا له هغه چې یو خدای موږ نه مافي غواړي دي خپختنو خصونه او کبایل نه دي کو مافي غواړي ځکه چې موږ بیزتی یې کړی دا.
د مومن ایجنسی یوې میرمنې مشال ریډیو ته وویل چې د 9 اکتوبر د لاریون پر مهال پولیسو په اسلام آباد کې ډی چوک ته د هغوی د ورتګ لاره نیولې وه.
زما نوم عائشہ حسن دی او زه د ممندی جنسی نه زموږ تعلق دی. بس مونږ 9 تاریخ باندې ریل زموږ مشرانو قبایلو ایخی وه. مونږ ټول په پرجوش انداز باندې روان شو. خو چې مونږ څنګه ورسېدل مونږ دا نه وایو چې تشدد صرف ډانګې راوال مونږ په سر هغو سره چې هغه څه ورته وي هغه سیفټي شیلډ زو نو په هغې چې بیا مونږ له دیکه راکړه مونږ بیا هلته ویشتو. خو چې بیا مونږ خیری کنټینر ولاړو مونږ په کنټینر لاس کېښودو نو زمونږ په لاسونو خپې کېښودلې. دا تاسو ته به د دې فرق معلومیږي. مونږ نه پرېښودو مونږ ډی چوک ته نه پرېښودو.
مدني په اړه سنایي جاز وایي پښتنو میرمنو په سیمه ایز غورځنګونو کې خپل برخه اچولې ده. خو په تاریخ کې د پښتنو میرمنو ونډې ته د پام وړ ځای نه دی ورکړې شوی.
دی باندې کوم تشدد شو ده خو د ریاست خبره واضحه شوه چې هر ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي. درې میاشتو پورې یو بل یو سیاسي کس صرف د درې سلور بلټ باکس سره کولاولو لپاره لګیا دي کوششونه کوي. یو درې میاشتې پوره ریډ زون بند کړي دغه ته څوک نه وایي. پښتنې ښځې چېرته هم د خپل حقوقو د غوښتنو نه شاته شوي نه دي. هغې همیشه که د بابړې واقع ده که نورې واقع دي په دې ټولو کې ودرېدلې دي د خپلو سړو سره خپل حقوق یې غوښتلي دي. او یو تاریخ ورسره دا ظلم کړی دی چې د دې د هغې چې کوم تحریکونو کې د هغې کردار و د پښتنو ښځو هغه ریکارډ شوی نه دی.
د تکړه قبایلي خویندو د شبکې رړو په خبري کانفرنس کې وویل چې هغوی به د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د شاملولو او د قبایلي سیمو نه د اف سی آر د ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ملي مسلم لیگ په نوم د یوې نوې سیاسي ډلې د یوې رسمي سیاسي ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی دی. الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې یاده ډله له لشکر طیبه نومي وسله والې ډلې سره اړیکې لري نو ځکه په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نشي ورکولی. پر دې موضوع د رایټرز خبري ایجنټس یوه لیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه یې له هارون باچا نور.
رایټرز خبري ایجنټس دیوه پاکستانی چارواکي لخلي وایي د هغه هیواد حکومت یوې سیاسي ډلې ته چې امریکا ته مطلوب یو اسلامي سخت دریځ کس یې په شا ولاړ دی په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ور نه کړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو ویان هارون خان اجانس ته ویلي د کمیشن څلور کسیزه پینل د ملي مسلم لیگ په نوم د یوې سیاسي ډلې رجسټریشن رد کړ. د دې ویان په خبره د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر محمد رضا خان د مقدمې په اخرنۍ اورېدنه کې د ملي مسلم لیگ وکیل ته وویل د دې لپاره چې یاده ډله له وسلوالو سره اړیکې لري ځکه نو د یوه رسمي سیاسي ګوند په توګه یې رجسټریشن نشي کېدی. د انتخاباتي کمیشن ویان زیاته کړې یادې ادارې د پاکستان د داخله چارو وزارت د یوې سپارښتنې پر بنیاد ویلي ملي مسلم لیگ له لشکر طیبه په نوم له وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. پر لشکر طیبه د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو تور پورې دی چې 168 کسان پکې وژل شوي ول. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي که د ملي مسلم لیگ په څیر ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه راجستر شي نو ډېر امکان موجود دی چې د هیواد سیاست د تاوتریخوالي پیښو او د سخت دریځو افکارو او کړنو ښکار شي. لیکنه کاږي د امریکا حکومت د لشکر طیبه مشر حافظ سعید د یو نړیوال ترهګر په توګه په رسمیت پیژندلی او د هغه په اړه د معلوماتو ورکوونکي کس لپاره 10 میلیونه ډالره انعام اعلان کړی دی. حافظ سعید چې دا مهال د جماعت الدعوه په نوم د خیر ښېګڼې د یو اسلامي تنظیم مشري کوي د پاکستان حکومت په لاهور ښار کې د هغه په خپل کور کې نظربند ساتلی دی. واشنگتن بیا وایي جماعت الدعوه د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د اهدافو لپاره کار کوي. د د لیکنې تر مخه له امریکا او هند سره د پاکستان د خراب اړیکو یو غټ علت دا دی چې د دواړو هیوادونو د پرله پسې غوښتنو باوجود پاکستان دې ته زړه نخه کوي چې پر حافظ سعید د ترهګرۍ لګېدلي تورونه په عدالت کې ثابت کړي. په لیکنه کې د ملي مسلم لیگ د ویان سیف الله خالد په حواله زیاته شوې ګوند به د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت ته ځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدر منو اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اوس وخت شپه دی د ماخام نیمې بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
تازه خبر دا دی چې د پاکستان فوج وایي د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کرم کې عملیات کړي او 15 بهرني وګړي له وسلوالو راخلاص کړي دي. د فوج مطبوعاتو ادارې ISPR نن په خبر پاڼه کې ویلي چې راخوشي سو چې یو کینیډایي کس د هغه میرمن او درې واړه ماشومان شامل دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته د پاکستان چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دي. د سفارت ویان د زیارت ورځ مچلې د تور چې امریکایي پلاوی د پاکستان د بهرني چارو سیکرټر تایمینا جنګو سره لیدلی دي. د پاکستان د لارې کړه کړه سو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر ویل دی په هیواد کې د لارې کړه سو کسانو څلور زرو کې 3000 پیشي خلک دي. جسټس جاوید اقبال پرون د سند د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه ته دا خبره وکړه. د پاکستان د فوج مشر ویل دی چې هیواد له بهرنیو پورونو ځان خلاصول غواړي نو ټولیز حکومت پیداوار او د ټکس کچه به زیاتوي. جنرال کمال جاوید باجوه پرون په کراچي کې د فوج او د پاکستان د تجارت او صنعت د خونو تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډه ته وینا کوله. د جمعیت الاسلام فضل الرحمن د مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحات په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات له لمن کول غواړي. پرون کمی اسمبلی ته دا خبره مولانا فضل الرحمن وکړه. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو بنیادي لار د لوی جرګې راغلې دي. شاګرد کرزي نن په کابل کې خبرې غونډې ته لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پرېکړه د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي. د افغانستان د روزګان په ترین مرکز ترین کوټ کې دوه ښځې وژل شوې دي. د ترکیه او امریکا چارواکي له هغه وروسته د رمسسو سفارتي کړکیچ د حلولو لپاره ناستې ته سلاسلي چې د دواړو هیوادونو سفارتکارانو ترمنځ تعمیري خبرې اترې وشوې. دا خبره نن د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بلکې پوزداک کړی ده. امریکا د اساسو جرګې استخباراتي کمیټې ویلي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټانو اخیستل.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریالي رفاعت نجوم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب کسور خار یوه ښځه هسپتال ته تر ځل نه رسېدو مړه شوې چې د څه پس پنجاب حکومت د امبولانس نظام ښه کولو لپاره فوري ګامونه پورته کړي. ادارې وایي چې تنګو کوڅو ټرافیک له وجې د امبولانس غټ ګاډي تر مریضانو نشي رسېدې نو حکومت له دې وجې د موټر سایکل امبولانس سروس شروع کولو فیصله کړې. کوم چې د پنجاب ایمرجنسي سروس ریسکیو یو دوه دوه تل لاندې چلیږي. ادارې زیاتوي چې 900 موټر سایکل به د لاهور په شپږ دېرش ضلعو کې چلولې شي. کوم بچې طبي عملې سره سره طبي سازو سامان وي او لومړی طبي مرستې به ورکوي. ادارې په وینا چې د منصوبې سره به په لرو پرتو سیمو او ښارونو کلو کې دننه خلکو ته په وخت طبي مرستې ورسي او انساني ژوند به بچ کېدی شي. ادارې لیکي چې سند حکومت هم د خپل ذمهوارۍ نه نشي لرې کېدی ځکه چې ځینې خیراتي ادارو او مدني ادارو نه علاوه په صوبه کې هیڅ امبولانس انتظام نشته چې له وجې ډېر انساني ژوند ضایع کیږي. ادارې وایي چې سند غوندې لویه صوبه کې د صحت په اړه داسې لاپرواهي د افسوس وړ خبره ده. حکومت تبه هم د پنجاب په شان ګامونه پورته کول وی او دا شان پوره سنبال شوی امبولانس سرویس په پیل کول وی. ادارې خر کې وایي چې د پنجاب په شان موټر سایکل امبولانس منصوبه په کراچۍ کې هم شروع کې دی شي خو شرط دا چې امبولانس سرویس په سمه توګه استعمال کړي شي. جنګرس پان په خپل ادارې کې لیکي چې قومي سملې د انساني سمګلینګ په خصوصي توګه د ښځو او ماشومانو تجارت مخنیوي کولو او ادرولو بل دوزر ولسم نه نه پروس قائم کمیټه ته استولې ده. د مقصد انساني سمګلینګ ادرول دي. ادارې وایي چې دا وخت په ټومن کې پامو توګه د سند او پنجاب لر پرتو سیمو کې داسې د انسانیت دشمنان خواخوږي جوړ شي او غریب خلکو ته د هغوی د ښځو د ماشومانو داسې روښانه مستقبل وښایي او نور ملکونو ته یې واستوي او خرڅې کړي. ادارې لیکي چې د سرچینو تر مخه پاکستان کې دننه یا ملک نه بهر روزانه سلو نه تر یو نیمو سلو پورې اتو نه تر دېرشو کالو د جنکو تجارت کیږي. همداشان بنگلہ دیش او وسط ایشیا نا زنانہ دلتا را وصل کی گی او پاکستان کے خرسول کی گی اداری پوینا چو دوزر دویم کے دا مکروح کاروبار ادرول لپارا حکومت یو آرڈیننس نافذ کرے وہ خو حالات تپکتو دا او ضروری دا چی دا بل پا موثر تو گمل کے راوستے شی او زر درزا دا قانون حصہ جوڑ کرے شی اداری پوینا چی پا دوکا دا مریضانو نگور دے وستل گوندے پی خورا مخی دو پس مجبور اولس پا دوکا بل حیوات تلے گلو او حال تا دا بدن ازا خرسول ہم نوٹس اخستل بکار دی اداری اخری کے وائی چو ہم دے سرا سرا حکومت او بشری حقوق ادارو تپکار دی چپدا سے قسم جرمون کے ککڑ خلقو او ددی مکروہ کاروبار پر اڑا عام ولستا پوہور کڑی
دیسی میں حالات او د نڑے مطبوعات
خبری ادارہ بلومبرگ لکھی چھپا پاکستان کے ہوٹلوں کے دا خوراک کول و رواج زیاد شوی چھے دا خلق دا مصروفیات و زیادی دو اب اقتصادی حالت خکی دو نخدا ملخوا نیشنل انٹرسٹ مجلی کے پا افغانستان کے دا شپاڑ سو کلون و جگڑی رستو ہم امریکہ دا حیوات تا اضافی زواکونا واسطول چھے دا جگڑی دا ختمی دو نخی لانخکاری دا دوارو لکنو مهم ٹکی در تا منور شاہ بلاندی کبی
خبری ادارہ بلومبرگ خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی او داسې ښکاری چې زیاتره خزې اوس نوکریانې کوي نو ځکه په کور کې د پخلی وخت نه لري او له دې څرګندېږي چې د هیواد د خلکو مصروفیات زیات شوي او اقتصادي حالت یې وده کړې ده د پاکستان آبادی له 10 کروڑ اوخته چې د دې لیکنې تر مخه یې په دریو کې دوه برخې خلک له 1.5 کلونو کم عمر دي په دې ځوانانو کې د زر تیارېدونکي خوراک یا فاسټ فوډ د خوړلو شوق زیات دی بلومبرگ ته د فاسټ فوډ د هوټلونو یا رستورانتونو یو مالک نعیم انور ویلي نن سبا خلک وخت نه لري او زر تیارېدونکي او په اسانه خوړونکي خوراک ته ترجیح ورکوي نوموړي اول یو سو رستورانتونه لرل چې په 10 کلونو کې یې شمېر تر 100 نږدې کیږي نعیم انور وایي اوس به زیاتره خلک د کور خوراکونه یوازې د رخصتۍ په ورځو یعنی خالی او اتوار خوري او دا به لویه خبره وي بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو د جګړې 14 کلونه وشول خو لا یې هم خاتمه په نظر نه راځي په دې موده کې دا دریم امریکایي ولسمشر دی چې وایي دغه هیواد ته په اضافي ځواکونو استولو د دې جنگ خاتمه ممکنه ده په دې وروستیو کې نور 3000 امریکایي پوځیان هم دغه هیواد ته واستول شو او د امریکا پوځي مشرتابه په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په مرسته به دوی وسلوالو ته ماتې ورکړي مجله لیکي په نیویارک د 1 ستمبر تر هغه بریدونو وروسته زیاتره خلک د افغانستان د جګړې په حق کې وو خو اوس چې دا جنگ دومره اوږد شو نو خلک یې لوی بوج ګڼي مجله د ویتنام جګړې ته په کتو سره لیکي چې د افغانستان د جګړې په حقایقو به هم فلمونه او ډاکومنټریانې جوړې شي او ممکنه ده چې د دې جګړې د اوږدېدو وجوهات په ډاګه کړي
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسا 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
مشاله ریسه تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو د اوکران ولسمشل اروپای ټولنې غوښتنې چې په روسي خپل فشار ته ادامه ورکړي پترو پورشینکو د غوښتنې پروند فرانس په خار کې د اروپا د پارلمان له شورا څخه کړی د نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې
د اوکران ولسمشر د اروپای پارلمان له شورا هیله وکړه چې له روسي سره جوړجاړی ونه کړي ځکه چې روسي پر اوکران برید کړی دی پترو پروشینکو زیاته کړه چې اوکران په دوو جبهو کې په جګړه کې دی د ده په وینا یوه د پوځي چیرې پر ضد جګړه ده او د خپلې خاورې راګرځول دي بل لور ته د سختو او پیچلو اصلاحاتو پلي کول دي روسیې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه د خپلې خاورې برخه کړه هلته یې ځواکونه واستول او ټول پوښتنه یې وکړه دغه ټول پوښتنه د نړۍ لسکونو هیوادونو غیر قانوني بللې ده روسیه همدارس د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي له دغو بیلتون غوښتونکو سره د اوکراین د مرکزي حکومت د جګړې په ترڅ کې په 3 کلونو کې 3000 ډیر کسان وژل شوي دي پروشینکو پرون د فرانسې په سراسپور ښار کې د اروپای پارلمان شورا ته وویل د کریمیا په ټاپو وسمه کې په سیستماتیک ډول د خلکو ځپل دوام لري چې دا سیمه د ویرې او طرحې په سیمه بدله کړې ده د اوکراین د ولسمشر په وینا په اشغال شوې کریمیا کې روسیه د شوروي اتحاد د زمانې په څیر خلک ځپي پروشنکو بیا وویل چې په کریمیا کې کڅوک له روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفت وکړي هغه نیول کیږي، تعقیبیږي، وهل کیږي، حتی اعدامیږي. لویدیځو هیوادو او د بشري حقونو ډلو په کریمیا کې د هغو کسانو ځپل غندلی دي چې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي.
کالج چر تلاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال اړو داتا سی غوګي قدرمن ودونکو رويټرز خبري ایجنسی لیکلي د جرمني اخباراتو داسې اسناد تا ورغلی چې پکې ویل شوی ایران کوشش کړي چې د میزایل سیستم قوی کول لپاره په غیر قانوني ډول ټکنالوژي واخلي. په دې رپورت کې راغلی چې ایران په خوا هم د اټمي پروګرام په سر د غربي هیوادونو سره شبي تړون څخه د سرغړونو په کولو د جالي کمپنیانو په ذریعہ ځینې سامانونو اخستلو کوشش کړي دي. بشیر ګواخ د دې رپورت غټي برخې درته وړاندې کوي.
د جرمني استخباراتو د خپل هیواد کمپنیانو ته خبرداري ورکړې چې ایران کوشش کوي د میزایل ټکنالوژي لپاره د سامانونو اخیستو په خاطر له بندیزونو څخه د چل په کولو سره ووزي. رويټرز خبری اجانس لیکلي چې د جرمني استخباراتو د اسناد یې کتلې دي. په 2015 کال کې د غربي هیوادونو سره ایران د اټمي پروګرام په اړه یو جوړجاړی ته ورسید او د تړون په کولو سره په ځینې بندیزونه اسانه شول. خو رويټرز خبري اژانس لیکلي چې د تهران لخوا د ځینو ټکنالوژیو اخیستل لا هم غیر قانوني دي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل د تیری دوشنبه یا ګل پورس خبرلان ته وویل چې په منځني ختیځ کې د ایران پر رویه او د میزایلو د پراخوالي د پروګرام په اړه اندېښنې لري. خو هغه دا هم زیاته کړې وه چې تهران د اټمي پروګرام په اړه پر کړي تړون ولاړ دی. رويټرز خبری اژانس لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران سره له اټمي تړون ووزي نو یورپی یونین غواړي داسې وړاندیزونه مخه تراوړي چې دا لوازنامه ماته نشي. د دې تړون لمخې ایران ویلي چې د بندیزونو نرمېدو په مقابل کې به د 15 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام ودري. خو تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به دا اونۍ له دې کبله د ایران په وړاندې یوه نوې سخته ستراتیژي راوړي چې په وینا یې دغه هیواد له اټمي تړونه سرغړونه کوي. رويټرز د جرمني د استخباراتو د اسنادو په حواله دا هم ویلي چې تهران د خپل میزایل پروګرام لپاره د ځینو سامانونو د اخیستو کوشش د تیر په نسبت کم کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
مشال رادیو تاسې غوږی قدرمن اوردونکو د پاکستان د شناختی کارت جوړولو قومي اداره د نادرا ډایرکټر جنرال ګوهر مروت متعلقه احکامو ته هدایت ورکړی دی چې په مومندو کې د موبایل نادرا رجسټریشن ګاډو بندوبست وکړي او د لرو پرتو سیمو کې اوسیدونکو خلکو لپاره د شناختی کارت جوړولو سہولتونه ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کې ورو.
ډایرکټر جنرال نادرا ګوهر مروت د مومندو د دورې په موقع د یادې محکمې مومندو دفترونو ته هدایت ورکړي چې د لرو پرتو سیمو ولس لپاره د موبایل نادرا رجسټریشن ګاډو بندوبست وشي. په مومندو کې د یو زرو زیاتو خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي هم وو چې ځینې پکې بیا آزاد شوي ولې ځینې لا هم بند دي. ډی جی نادرا وویل چې باید د کارډونو د بیا آزادونې طریقې کار دې اسانه شي. د ډی جی نادرا سره د سیمینا پارلمان غړي سینیټر هلال رحمان هم موجود وو او د وویل چې په لنډ وخت کې به بلاک کارډونه آزاد شي ولې موبایل وین یا ګاډ لیگل به ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې شروع شي.
چې بلاک شناختی کارډونو یو کمیټي جوړه شوې ده وزارت داخله په تھرو باندې، او د هغې چیرمین پولیټیکل ایجنټ دی. هغوی ته وویل چې څو ساعته پورې څومره خلکو تاسو په دې میاشتو کې کو ویریفیکیشن کړی وو، هغه کلیئر دی، لہذا مهرباني وکړئ تاسو هغه خلکو ویریفیکیشن ډیټا راولېږئ چې موږ د خلکو تر زر تر زر شناختی کارډونه ساس کړو. تحصیل صافي لپاره او تحصیل خویزی بیزی لپاره خصوصي دوه وینونه چې کوم دي، هغه دوه میاشتو لپاره یا درې میاشتو لپاره موږ ته ملاویږي. هغه به د دوه ورځو کې موږ دوی سره دا شیډیول جوړ کړو، تاریخونه به سره ولګو چې په دې تاریخونو باندې تاسو وین دلته راولئ.
د نوې شناختی کارډونو جوړول یا د وخت په ختمېدو سره کارډونه نوي کول او یا بیا بلاک شناختی کارډونه آزادول ډیر د لوی کړاو کار وو، او دا ځکه چې په محمود کې د نادره دوه مرکزونه دي چې پکې د عملی کمی وو او ولس پرې زیات وو. میا لال بادشاه صافی وویل علی گوہر محمد وائی چې د ڈی جی نادرا پوینا کا عمل وشو نو دا به د سیمه د ولس لپاره ډیره ګټه وکړي.
بل دا دفتر حوالے سره بالکل دام ډیر ګام دی چې دا دفتر ور لغټ کی او سټاف پکې زیات شي نو دا اوس چې 100 ټوکن کیږي او بیا به 200 کیږي، 250 نو دا موبایل وین سیم راشي نو دا بیخ ان شاء الله دا ټول ارسه وکاو شي. دي سره
په مومند کې له ټولو زیات بلاک کارډونه د بره تحصیلونو لکه ساپو خوایزو او بایزو د ولسته چې وړاندې به هغوی د کارډونو د بیا آزادولو لپاره حیات آباد پیښور او چارسدی ته تلل. ولې څو میاشتې وړاندې دغه کارډونو د بیا آزادولو لپاره 15 کسیزه کمیټې مقرر شو او دغه کمیټې په محمود جنسی کې هر وخت موجود وي، خو بیا هم ولس وای چې د کمیټې لخوا د کارډونو د آزادولو طریقې کار اسانه نه دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو تاسې غوږی قدرمن اودونکو د سوات په هنتون چې دا وخت په کې 5000 نه زیات زده کوونکي په بیلابیلو شوبو کې لوړې زده کړې کوي، په داسې حال کې چې نه خپل ودانې لري او نه هم په هنتون کې د سہولتونه لري. دوی شکایت کوي چې په هنتون کې د دوی لپاره هغه اسانتیاوې نه دي برابر شوې چې کوم پکار دي. نور تفصیل به د نیاز احمد خان په رپورټ کې وو.
سوات پوهنتون چې کال 2009 کې دولت اعلان کړی و او کال 2012 کې د پوهنتون لپاره چارباغ کې ځمکه وغسته شو. د پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دا وخت پکې 15000 زده کوونکي په دویش بیلابیلو شعبو کې زده کړې کوي. ولې د زده کوونکو لپاره ودانی نشته او زده کوونکي د استوګنو په اتب بیلابیلو ودانو کې په زده کړو مجبور دي. زده کوونکي وایي چې له دې وجې دوی مشکلات لري، لکه د جرنالیزم څانګې یو زده کوونکی تنظیم وایي کتابخانه نشتا. ملک سہیل چې د زنګلونو علم په شوبه کې په آخري کال کې دی وای
په زمون سره په لایبرری کې د فارېسټری بوکس نشته. د روسه پورې زمون سره په انسټرومنت د فارېسټری یو انسټرومنت د روسه په سوات یونیورسيټي کې نشته. زمون وس وم سیمستر دی ورکینګ پلان روان دی، په کلاس کې ورکینګ پلان چې دی تیاریږي، نو په کلاس کې دانه کیږي. هغه لپاره د 15-20 ورځې ټور ضرورت دی، هغه نشته. را روان ریسرچ وخت نو هغه په کلاس کې نه.
د سوات پوهنتون رجسترار حسن شیر زیاتوي چې دوی ته ودانه جوړولو کې مشکلات را پیختي، خو بیا هم په ودانو کار روان دی.
زه پوره امید یم چې د نومبر اند ته به د څه ډیپارټمنټ چې دی هغه به د چارباغ مین کیمپس چې دی هغې ته شفټ کړم، ځکه چې ما فری فیبریکیټډ هم ټینډر کړی دی. په هغې هم ښه په کامیابۍ سره کار روان دی. اکتوبر اند ته به مونږ ته هینډ اوور کړي. ګرځستل ما تاسو ته وویل چې 52 کمرې دی، نو هغې کې هم څه داسې رومز داسې حال شته دی چې هغه مونږ د کلاس روم دپاره اندخ کولی شو.
د سوات پوهنتون په دغه کارکردګۍ د سوات نه د صوبایي صوبائی اسمبلی غړو سو ورځې وړاندې په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی چې وی سی دی ورته ورکړی شي. دغه رنګه د سوات نه د قامی اسمبلی غړي مسرت احمد زیب په نیب یعنی درغلی نیولې ادارو کې د 2 اربو روپو غبن په اړه تحقیقات او ارزی هم ورکړی ده، او بیا د یوې چټۍ په ذریعه هایر اجوکیشن د سوات پوهنتون نه 1 ارب 20 کروڑ روپۍ واپس غوښتلي، کومې چې 13-15 کالو کې دوی ته د ودانۍ جوړولو لپاره ورکړی شوي دي او تر اوسه پورې نه دي لګېدلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی ہوگی قدر مرد دن کو پابل اجسان کے کار پوہان ویلی دی چھے د یوی اخی ټونن لپاره تعلیم، صحت او روزګار د هر بګړی بنیادی حق دی. په کار ده چې دغه حق په ترلاسه کولو کې هر کس د ټولنیز رسنیو د لارې خپل کردار هم ترلاسه کړي. نور حال له کوټې نه د مشال اړې خبريال ایوب ترین راکوي.
د ټولنیز رسنۍ لاندې د خلکو په ژوند کې د بدلون دراوستلو تر عنوان لاندې و دې د سوریت وینا کوونکو وویل چې هر کار اسانه دی، یوازې و خلکو ته مت کول پکار دی. پر دې مهال د کوټه آنلاین مشر زیا خان د ټولنیز رسنۍ د کارونې او اهمیت په اړه راته زیاته کړه.
موږ دا کوشش روان کړی دی چې سوشل میډیا په ذریعه باندې د انسانانو ژوند بدلو، په هغه کې مختلف شیان دي. موږ دوی ته پوهنه ورکوو، د صحت په حواله، د دغه علاوه موږ دوی ته د تعلیم په حواله او مختلف موږ وینې چې کوم دي هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې خلکو تور پیدا کوو، تعلیمونه ورکوو، او کم چې هغه خلک سي افراد به هم معذوري د هغه لپاره موږ مختلف حوصله افزایاني پروګرامونه دا شان کوو، او دغه علاوه ویلچیر سو دارنګ شان موږ دوی تور کوو. د نن دا پروګرام مقصد هم دغه دي چې نور نیو ځوانان ته موږ موقعه ورکوو او دوی د موږ په دا کار کې ګډون وکړي.
د دستوري د مشر میلما او کارپو اتاو رحمان وینا وه چې و تعلیم یافته ځوانانو ته سم لار شودل د هر وګړي ذمہواري ده.
او د دې ډېر ښه کارونه دي، چونکې دوی همیشه د سماجي حواله سره د خلکو د ښېګڼې لپاره دوی کار کوي. کله نن چې زه راغوښتی ولم چې زه کم دلیس کم طلبه راغلي ولې، هغې ته زه د پی سي ایس یا سی ایس ایس کم چې د مقابلې امتحان دی، د هغه په حواله سره زه دوی لښ پوه کړم، ولې چونکې زه په خپله دا شعبې سه یم او داسې زما تعلق پاته سوی دی که هغه سی ایس ایس یې که پی سي ایس یې، او ما خپل د وسه کوشش وکړ چې د دغه بلوچستان آنلاین یا کوئټه آنلاین د پلیټفارم سره دوی ته زه یو څه ټپس ورکړم یا دې ته سي دایات ورکم، نو د ازما د پاره په خپل د احساس خبره و.
تورې ما زیاته کړه چې د ویشې ټولنې درامسته کول لپاره په کار دی چې هر انسان خپل هنر د نورو په ګټه وکاروي.
مشال لري ته تاسو وګورئ په همدې موضوع کې پاتې کیږي. قسم په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه کاروي، خو په تیر 2 کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډیر اغیز یې درلود. په دې کې ځینې پیښې داسې وي چې حکومتونه غبرګون ښودلو او کار کولو ته مجبور کړل. د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاک لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګل ستنېدل او ارشد خان چای والا په دې کې شامل دي. بشیر غوخ د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغیز په اړه دا راپور جوړ کړی دی چې په یو شعر پیلېږي.
مسلم ملک میں اکثر کافر میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجه پر ریاست او ټولنې نیوکه کوي. حیدر په هغو 500 بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د 3 اونیو لپاره لادره کشول. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړلا په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړه. دوی کې ځینو د خوش کېدو وروسته وویل چې پر ریاستي پالیسۍ او د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړي وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوی یوه بله پیښه د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو لخوا د خپل پوهنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو مطبوعاتو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مېرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپله مظاهره خپروله. دوی د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپلو پوهنتونوالو لخوا وژل شوي مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کاروونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هیشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو یې 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل که د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالته هم نه و رسېدلی.
ما یو آواز اوچت کړو په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دنو لا جاري دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دنو په مخکې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.5% خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګل په دې تور پیښور کې ونیوله چې جالي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذابو سترګو شربت ګل په 1998 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهوره شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر د ریلیز شربت ګله او برینګ شربت ګله هوم هیشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګله د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړي سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړ. د ټولنیزو مطبوعاتو د کاروونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علي په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2018 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چای والا تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډېر مشهور شو. د ټویټر او انسټاګرام ویبپاڼو کاروونکو د راشد خان تصویر د چای والا هیشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چای والا سره په ټلویزیونونو مرکې وشوي او په فلمونو کې ته د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکي سینن ټلویزیون د هغه په اړه د یو رپورټ په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅکله نور چای خرڅولو ته مجبور نه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشي بوتي را رسیدلیو. یا سوشي بي پاتي دي چې پکې عبد الله کاکړ ته زولي بیا وار ورکو چې د خبرو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان فوج وایي د استخباراتي معلوماتو په اساس په کرم کې عملیات کړي او 15 بهرني وګړي له وسلوالو را خلاص کړي دي. د فوج مطبوعاتي ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي راخوچې سوي کې یو کینیډایي کس دغه مرمن او درې واړه ماشومان دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی او هلته د پاکستان چارواکو سره په خبرو اترو بوختي. د سفارت وایي د زیارت پر ورځ مشال ویلي ټول امریکایي پلاوی د پاکستان بهرني چارو سیکرټري تشمینا جنګ سره لیدلي دي او دارنګ د پاکستان د بهرني چارو وزیر خواجه آصف سره به هم ویني. د پاکستان د لادره کسو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر ویلي په هیواد کې د لادره کسو کسانو 4000 کې 3000 پیښې حل شوي دي. جسټس جاوید اقبال پرون د سینټ د بشري حقوقو کمی کمیټي ته وویل د لادره کسانو په اړه به پلټنیز رپورټ د نومبر په میاشت کې وړاندې کړي. د پاکستان فوج وی د پاکستان د فوج مشر ویلي چې هیواد له بهرنیو پورونو ځان خلاصول غواړي نو ټولیزه کومي پیداوار او د ټیکس کچه به زیاتوي. جنرال قمر جاوید باجوه پرون په کراچي کې د فوج او د پاکستان د تجارت او صنعت د خوني پر انتظام باندې جوړې شوې غونډه وینا کوله. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هر هغه څوک چې د فتح اصلاح په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لاندن کول غواړي. پرون قومي اسمبلی کې د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه حکومت چې د فتح اصلاح په اړه هره پرېکړه کوي لومړی باید د سیمې د ولس څخه وپوښتي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو بنیادي لار د لوی جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې خبرې کوي ټول لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پرېکړې د ستونزو له حل کولو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې دوه ښځې وژل شوې. د ارزګان د ښځو پولیسو مشري نن مشالې د ټول په ترینکوټ کې بېګا یوه ښځه زندې شوې او مړی د ښار په څلورمه ناحیه کې اچول شوی. د ترکیه او امریکا چارواکو له وروسته د رامنځته شوي سفارتي کړکیچ د حلولو لپاره ناستې کولو ته سلسله شوي چې دواړو هیوادونو د سفارتکارانو ترمنځ تعمیر خبرې شوي دي. دا خبره نن د ترکیې مسئله وزیر اعظم بورکی بوزداک کړې ده او د امریکا استازو جرګې استخباراتي کمیټې ویلي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تېر کال په انتخاباتو کې روسي جنټان واخیستي.
قدم رحمدن کوم دې سره خپل کوربا ګولایاز د تخبرون وایي عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق امیری د تاسو اجازه غوړ سوال او به هم د مشال اډو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. چیر تاسو هم دې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به باور خمه خام ولري خوشاله اوسئ او د خپل ګمندین خاصاته